وأمطرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول، او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ، او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلې نامه د تیرن راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د جمعې ورځ ده، 1444 لمریز کال ده، چونګښت د میاشتې شلمه د 1444 هجري قمري کال د محرم د میاشتې 15 او د 2025 زیږدیز کال د جولای د میاشتې 11 نیټه ده. زمان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د بې طرفۍ له مراتولو پرته د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې غړیتوب بې ارزښت دی تر عنوان لاندې و سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د ستوري په لمن کې پروګرام واورئ. وروسته به هم د کال د شعار پروګرام ته غوږ شئ، او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې یا تلپاتې خوشبویي پروګرام ته استخبار شي، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ، او زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې بېلابېل خبرونه او مطالب پکې موجود دي. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې، د پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرچکی. په دریو میاشتو کې افغانستان ته د ایران د 510 میلیون ډالرو صادرات. په کابل کې د ایران له سفیر سره د افغان کډوالو په اړه خبرې اترې. په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه د اندېښنو دوام، او غزه کې یوازې پرون د 24 فلسطینیانو په شهادت رسیدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د سربر نتیسا د نسل وژنې د 1/3 کلیزې په مناسبت وویل، که نړۍ په رښتیا سره د سربر نتیسا له تراژیدي څخه درس اخیستی وای، نو موږ به نن ورځ دا ځل په غزه کې د مسلمانانو په وړاندې د بل نسل وژنې شاهدان نه وای. سید عباس رقچی په خپل ایکس اکاونټ کې لیکلی، تیر کال ملګرو ملتونو د جولای 18 د سربرنتساد نسل وژنې د یاد نړیوالې ورځې په توګه وټاکله. دا ورځ د هغو کسانو شرمونکې یادونه کوي چې په دې وحشتناک جنایت کې شریک وو یا یې په خپلې چوپتیا سره د زرګونو بې ګناه مسلمانانو د قتل عام لپاره لاره هواره کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه، د دې دردناکې تراژیدۍ د 1300 کلیزې په مناسبت د ایران اسلامي جمهوریت د نسل وژنې د بې ګناه شهیدانو ته د درناوي په کولو سره د ژوندي پاتې کسانو او د هغوی له کورنۍ سره خپل پیوستون اعلانوي. ایران به تل د مظلومانو تر څنګ ولاړ وي، که په بوسنیا او هرزګوین کې وي او که په فلسطین کې. په ډنمارک کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر د دې هیواد روغتیا وزیر ته ولیکل، د اسرائیلو لخوا د ایران په وړاندې د زور کارول، هغې ډلې پر طبي مرکزونو بریدونه، د نړیوال قانون د ملګرو ملتونو د منشور او اساسي بشري اصولو څخه ښکاره سرغړونه ده. سید محمد رضا سجادی د ډنمارک د روغتیا وزیر سوفیا لود یاکوبسن ته د 12 ورځنۍ تحمیلي جګړې په جریان کې د ایران په روغتونونو او طبي مرکزونو د ساینوسټي رژیم د تیری او بریدونو په اړه په یوه لیک کې ولیکل، د میاشتو میاشتو لپاره د نړۍ په وحشت سره په غزه کې په پرله پسې ډول په روغتونونو د اسرایلو د بمبارۍ ننداره کوله چې د ناروغانو، طبي کارمندانو او ملکي وګړو چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره د سرپناه په لټه کې وو د وژل کېدو لامل شو. دا طبي مرکزونه چې یوازینۍ موخه یې د انسانانو د ژوند ژغورل دي، یا د کارولو وړ نه او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شول. په ډنمارک کې د ایران سفیر زیاته کړه، د ایران په وړاندې د غیر قانوني یرغل پر مهال د اسرائیل لخوا په قصدي ډول د طبي مرکزونو په نښه کول د دې رژیم د رښتینې ارادې په اړه ټول شکونه لرې کړل. د انسانانو کړاو اعظمي کول او داسې ښکاري چې اسرائیلي چارواکي روح او انساني احساسات نه لري. د پاکستان د پوځ قومندانانو د ایران د اسلامي جمهوریت په وړاندې د ساینوسټي رژیم له یرغل وروسته په لویدیځه آسیا کې وروستیو بدلونونو ته په کتو سره ټینګار وکړ چې د اقدام د سیاسي وسیلې په توګه د زور کارولو مخ په زیاتېدونکی تمایل وښودلو چې د ځان بسیاینې، یووالي او ملي هوډ وړتیاو پیاوړتیا ته اړتیا لري. د پنجشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ قومندانانو په 201 ګډه غونډه کې د دې هېواد د پوځ لوی درستیز جنرال سید آصف منیر د اوسني داخلي او بهرني امنیتي بدلونونو په ځانګړې توګه په لویدیځه آسیا او ایران کې وروستیو بدلونونو ته په جامع ډول بیا کتنې تر څنګ د ساینوسټي رژیم له یرغل وروسته هغه یې د غوره سیاسي وسیلې په توګه د زور کارولو د مخ په زیاتېدونکي تمایل ښودلو په توګه بیان کړ. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف چودري د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې د سیمه ییزو تاوتریخوالو د زیاتېدو په درشل کې وویل، د ایران اسلامي جمهوریت زموږ دوست او ورور هیواد دی او د وروستیو شخړو په جریان کې له تهران څخه د پاکستان ملاتړ د وی اصولي پالیسۍ پر بنسټ او د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوال قانون سره سم وو. تهران ټایمز راپور ورکړی چې د روان 1404 زیږدیز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ایران اسلامي جمهوریت د 1560 میلیونه ډالرو په ارزښت افغانستان ته د بیلابیلو توکو صادرات کړي دي. د دې راپور له مخې په دغو توکو کې د تیلو لګښت نه دی حساب شوی او له دې سره افغانستان د ایران لپاره پر 5 ستر صادراتي هیواد بدل شوی دی. راپور زیاتوي چې رسمي شمیرې ښیي د 2014 کال په اوږدو کې د ایران د اسلامي جمهوریت او افغانستان ترمنځ سوداګریزه کچه د تیر کال په پرتله نږدې 40% زیاته شوې او د 3.190 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. د افغانستان د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو سرپرست وزیر مولوي عبدالکبیر په کابل کې د ایران له سفیر علي رضا بیکتیلی سره د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په دې کتنه کې بیکتیلی هرات او نیمروز ولایتونو ته د خپل وروستي سفر جزئیات شریک کړي او زیاته کړې چې د رسنیدونکو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره دوه اړخیزو کمیټو کار پیل کړی او تر دې مهاله ګڼې ستونزې هوارې شوې دي. نوموړي ویلي چې د ایران دولت د رستنیدونکو افغان کډوالو پر ویزو جریمه معاف کړې او د هغوی د شخصي وسایلو د انتقال ګمرکي تعرفې هم لغوه کړې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر همدارنګه ټینګار کړی چې ډیری افغان کډوال په داوطلب ډول له ایران څخه رستانه شوي دي. په کابل کې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا ویلي هر ماشوم د زده کړو حق لري او هر نجلۍ ته باید په ځانګړي توګه په روغتیا برخو کې د زده کړو زمینه برابره شي. هغه افغانستان کې په نجونو د ښوونیز بندیز له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې په روغتیا برخه کې د ښځو ډاکترانو تشه محسوسېږي. جاپانی سفیر ویلي که ښځو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره نه شي نو افغانستان کې به روغتیایي خدمات له ګواښ سره مخ شي. تاکایوشی کورومایا له طالبانو غوښتي چې د نجونو او ښځو پر وړاندې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. دغه راز جاپان افغانستان کې د پولیو له منځه وړلو د یو کلن پروګرام لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ له صندوق یا یونیسف سره $15 میلیونه مرسته کړې ده. ټاکل شوی چې دغه یو کلن پروګرام کې به څه باندې 1.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي. کابل کې د جاپان سفیر په دې تړاو جوړې شوې غونډې ته ویلي چې هیواد یې له تیرو 20 کلونو راهیسې د یونیسف له مهمو شریکانو څخه دی چې د افغان ښځو او ماشومانو ملاتړ یې کړی دی. یوناما همدارنګه پر هغه نوي لارښود اندېښنه ښودلې چې د طالبانو حکومت رسنیو ته ورکړی دی. په دې تازه لارښود کې طالبانو رسنیو ته امر کړی چې سیاسي بحثونه او د دغو بحثونو د میلمنو نوملړ باید له خپرېدو مخکې د طالبانو لخوا تایید شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دا لارښود پر سیاسي بحثونو له وړاندې شته محدودیتونو ته رسمي بڼه ورکوي. په اعلامیه کې راغلي چې دا نوی لارښود به د رسنیو او خبرلرنو ترمنځ د ویرې او ځان سانسوري فضا پراخه کړي. یاد لارښود شاوخوا 2 اونۍ مخکې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا په کابل کې د رسنیو له یو شمېر چارواکو سره په یوه ناسته کې شریک شوی. په دغه لارښود کې راغلي چې سیاسي بحثونه باید د اسلام د دین د اصولو ملي ارزښتونو او د طالبانو د حکومت له تګلارو سره سم وي. په دغه لارښود کې دا هم ویل شوي چې شنونکي او خبرلان باید د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په اړه د خبرو پر مهال هغه ته امیر المؤمنین ووایي او د طالبانو حکومت ته باید د افغانستان اسلامي امارت ووایي. طالبان له 2020 کال راهیسې چې بیا پر افغانستان واکمن شوي پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي چې له امله یې سلګونه رسنۍ تړل شوي او زرګونه خبرلان اړ شوي چې له دې هېواده ووسي. د خبرلنو د ملاتړ نړیوالو بنسټونو په ځانګړي توګه د خبرلنو نړیوال فدراسیون ویلي چې د رسنیو د ځپلو تر څنګ طالبانو خبرلن نیولي او شکنجه کړي دي. او غزه کې د اوربند ټینګښ له هڅو سره سره د اسرایلي رژیم د بریدونو له امله د پرون ورځې پیل راهیسې تر دې مهاله 24 فلسطینیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. روغتیایي چارواکي وایي چې وژل شوي ټول ښځې او ماشومان دي. اسرایلي رژیم ډېری بریدونه د غزې مرکز او سویل اړوند سیمو کې کړي دي. غزه کې د اسرایلي رژیم بریدونو سره هممهاله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې رواني یا هم راتلونکې اونۍ کې د اوربند ټینګښت لپاره ډېر چانس شتون لري. خو حماس اسلامي غورڅنګ به ټینګار کړی چې د غزې اوربند لپاره قطر کې خبرې د اسرایلي رژیم د سرسورۍ له امله ستونزمنې شوی دی. پر غزه د اسرائیلي رژیم د بریدونو په پیل راهیسې تر دې مهاله څه باندې 5000 فلسطینیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او نږدې 130 هم ټپیان شوي دي. همداراز ګڼ شمېر ټپیان او ناروغان روغتونونو کې د روغتیایي خدمتونو له کمښت سره مخ دي او زرګونه نور بیا له سختې لوږې سره ځورېږي. د خبرونو پای. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
دوستان تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصره برخه ته چې موضوع یې ده د بی طرفی له مراتولو پرته د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې غړیتوب بې ارزښته دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په تیرو کلونو کې د ایران او د اټومي انرژي نړیواله ادارې ترمنځ د پراخو او اصولي همکاریو تاریخ ته په اشاره سره وویل، د دې همکاریو دوام د ایران د اټومي دوسیې په وړاندې د دوه ګونی چلند سمولو پورې مشروط دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکان او د اروپایي شورا مشر انتونیو کوستا د پنجشنبې په ماښام پای و ټلیفوني اړیکه کې د وروستیو نړیوالو بدلونونو په ځانګړې توګه د ایران په وړاندې د 12 ورځنۍ تحمیلي جګړې او همدارنګه د ایران د اسلامي جمهوریت او اروپایي ټولنې ترمنځ د اړیکو د امکاناتو په اړه د نظرونو تبادله وکړه. پزشکان په دې اړیکه کې له نړۍ سره د رغنده تعامل او اغېزمنو خبرو اترو په لاره کې د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت د اصولي دریځونو په تشریح کولو سره د سیمه ییز او نړیوالې سولې، ثبات او امنیت لپاره په ځانګړې توګه په نوي عصر کې د تهران پر ژمنې ټینګار وکړ. هغه د سینوستي رژیم د جنایتکارانه کړنو او د نړیوالې سولې او امنیت په ګډوډولو کې د هغه رژیم د ویجاړوونکي رول په بیانولو سره وویل، زموږ هیواد د سینوستي رژیم امریکا لخوا په داسې شرایطو کې په نښه شو چې د خبرو اترو په لاره کې وو، او کله چې دوی د ایران د اسلامي جمهوریت له پریکنده غبرګون سره مخ شول نو اړ شول چې د اوربند غوښتنه وکړي. بې له شکه سینوستي رژیم د امریکا له همغږۍ او اجازې پرته داسې عمل نه شو کولای. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره د ایران د همکارۍ د ځنډولو په اړه د اروپایي شورا د رئیس د اندېښنو په ځواب کې د خبرو اترو د ډیپلوماسۍ متقابل درناوي او د نړیوالو قوانینو د چوکاټونو په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت پر ژمنتیا ټینګار وکړ، او د ایران د اسلامي شورا وروستۍ پریکړه لیکي د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د عمومي رئیس د تعصب او غیر مسلکي چلند په وړاندې غبرګون وکړه. پزشکیان زیاته کړه، د راپورونو په وړاندې کولو کې د بې طرفۍ د اصل نه مراد کول، د ایران پر اټومي تاسیساتو د ښکاره برید له پامه غورځول او د نړیوالو قوانینو د سرغړونو په وړاندې چوپتیا له هغو بېلګو څخه دي چې د اژانس حیثیت او اعتبار له شک سره مخ کوي، او په اسلامي شورا کې د داسې قانون د تصویب لپاره او د دې لامل شوی دی. په طبیعي ډول د اژانس په څیر نړیوالو ادارو کې د غړیتوب په اړه د هیوادونو یوه تمه ده چې د دوی د غړیتوب متوازن ملاتړ او ګټو څخه ګټه پورته کړي. کنه نو په دې ادارو کې غړیتوب یا هم غړیتوب نه درلودل به بې ارزښته او غیر عادلانه وي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په تیرو کلونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې ترمنځ د پراخو او اصولي همکاریو تاریخ ته هم اشاره وکړه، او وی ویل د دې همکارۍ دوام د ایران د اټومي دوسیې په وړاندې د دوه ګونی چلند په سمولو پورې مشروط دی. د هر ډول تیر تکرار به د ډیر قاطع او خوشنونکي ځواب سره مخ شي. پزشکان د ډیپلوماسۍ او رغند تعامل د پیاوړتیا په برخه کې د اروپایي شورا د رئیس د هڅو د منن ترڅنګ د اړیکو پراختیا او د رغند او درنوي وړ خبرو اترو له لارې په خپلو کې او د اروپایي ټولنې ترمنځ د ستونزو د حل لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت پر چمتووالی ټینګار وکړ. په دې ټلیفوني خبرو اترو کې انتونیو کوستا د اروپایي اتحادیې د موجوده ستونزو د حل لپاره ډیپلوماتیک حل لارې او د ایران له اسلامي جمهوریت سره همکاري پراختیا ته په اشاره سره وویل، زه ستاسو جلال ماب سره په بشپړه توګه موافق یم چې نړیوال سازمانونه باید له هر ډول دوکونی میرونو څخه ډډه وکړي. اروپا اتحادیه د ایران د ملت تاریخ، تمدن او کلتور ته ژور درناوی لري، او د خبرو اترو او همکاري لپاره په بشپړه توګه چمتو ده. د اروپای شورا مشر هم د سینوسي رژیم د وروستیو بریدونو له امله د ایراني هیوادوالو د یوې ډلې د شهادت په مناسبت د زړه له کومې خواخوږي څرګنده کړه، او وی ویل اروپایي ټولنه همدارنګه په غزه کې د اسرائیلو لخوا د بشري حقونو سرغړونې غندي، او د جګړې د بندولو بشري مرستو لیږلو او د فلسطیني خلکو د اغېزمن ملاتړ پر اړتیا ټینګار کوي. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو بیا هم تاسو ښه راغلاست، و یو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. دوستانو زموږ نور پروګرامونه تاسو ته پرله پسې نشریږي چې تاسو به د استاد سخن یا د ستوري په لمن کې پروګرام اوري، ورپسې به د کال شعار پروګرام ته تخپور شي، او په پای کې به هم د تلپاتې وکمې پروګرام اوري چې له دې سره به زموږ ترنن روزي یو ساعته سهارنۍ خبرونه هم پای ته ورسیږي. خو دوستانو، زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې ادرس یې دی www.parstoday.ir/ps، چې په کې د ایران، افغانستان، پاکستان، فلسطین، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شي. همدارنګه د خبرونو ترڅنګ سیاسي، ټولنیز، کلتوري، اقتصادي او داسې نور مطلبونه هم لیدلی، لوستلی او اوریدلی شي. تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده، ډېره زیاته مننه کوو. تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
ستوري پلمن کې
د تهران د پښتو خبرونه درنو او قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
علي اصغر عابدي
ستوري پلمن کې ترنوال لاندې د پروګرام له دیالسم مطلب سره چې د فارسي ژبې د مشهور شاعر سعدي شیرازي د ژوند په تړاو دی ستاسو په خدمت کې یو. په دې پروګرام کې په جاپان کې د سعدي او د غل آثار سره د جاپانیانو د آشنا کېدو په تړاو له تاسو سره معلومات شریکو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
شک پرته سعدي شیرازي د فارسي ادب پاسمان کې یو له ځلیدونکو ستورو څخه دی. هغه کوم چې فکرونه یې له جغرافیایي پولو ور آخوا د ټولې نړۍ د خلکو په زړونو کې ځای لري. خو تاسو ته به شاید جالبه وي چې پوه سئ د سعدي نوم او یاد له پیړیو راهیسې په جاپان کې چې یو متنوع او بډایه کلتور لري اورېدل کیږي. نن موږ د سعدي او د هغه له آثارو سره د جاپانیانو د آشنا کېدو په اړه خبرې کوو، او په جاپاني ژبې باندې د ګلستان او بوستان ژباړو ته به هم کتنه وکړو. له سعدي سره د جاپانیانو د آشنا کېدو لومړنۍ نښې د یوشیدا ماساهارو په سفرنامه کې پیدا کوو. د ناصرالدین شاه دربار ته په اوسنۍ دوره کې د جاپان لومړنۍ لیږونکی یوشیدا په 1800 میلادي کال کې په خپلې سفرنامې کې د سعدي نوم او د هغه نړیوال شهرت اشاره کوي. یوشیدا له فارسي ژبې او ادب سره د مینې په تړاو په خپلې سفرنامې کې لیکلي دي: په لرغونو وختونو او منځنیو پیړیو کې په ایران کې ډیر مشهور لیکوالان او ویناوال راڅرګند شول. لدی جملې څخه سعدي تر ټولو مشهور دی، او دغه د آثارو ژباړې په اروپا کې په پراخه کچه غوښتونکي او لوستونکي لري. له هغه وخت راهیسې د سعدي نوم او دغه آثار په ځانګړې توګه ګلستان تل په جاپان کې د ایراني کلتور او ادبیاتو پورې اړوندو لیکنو او لیکچرونو کې یاد شوي دي. اوس راځئ چې د سعدي د آثارو د جاپاني ژباړې لومړنیو هڅو ته یوه کتنه وکړو. اراکی شیګورو ممکن لومړنی جاپانی ایران پوه او ادبی عالم وي چې د فارسی ادبیاتو په اړه انتقادي مطالعه کړی ده. هغه په خپل کتاب پروشیا بونگاکوشی کو ترونوان لاندی، یعنی اندیشه تاریخ ادبی ایران، کې د سعدي په اړه لیکي: د ایرانی شاعر مشرف الدین سعدي شعر او وینا عملی او لارچون کی حکمت لري، خو ډیر تخیل نه لري. که څه هم ممکنه ده د اراکی لیدلوری یو څه محدود ښکاره سي، خو جاپانی ټولنې ته د سعدي د معرفي کولو لپاره د هغه هڅې خورا ارزښتناکې او د ستاینې وړ دي.
جاپانیانو ته د سعدي د معرفي کولو لپاره تر ټولو مهم ګام په 1922 کال کې د کاتاو چوکا لخوا د ګلستان ژباړه وه. دا ژباړه بارا این د ګلونو باغ تر سرلیک لاندې خپاره شوه، او په پراخه کچه یې هرکلی وشو. کاتو د ګلستان د ژباړې په اړه خپلې جذباتي مقدمې کې لیکي: ګلستان یا د ګلونو باغ زموږ په نړۍ کې د ژوند د حقیقت سمبول دی. ډیری ګلونه لري د ملامتۍ او خبرداري په اغزو سره، خو د سادی ګلستان اغزې نه لري. سادی په خپل ګلستان کې خپل سپیڅلی او پاک روح ښودلې دی. د کاتا او ا ژباړه ښکلی او شاعرانه ژبه لري، او د ګلستان د جاپانی لیکنې په اړه د هغه ادبي تعبیرونه خورا خوندور او زړه راښکونکي دي. که څه هم د هغه په ژباړه کې ځینې غلطۍ شتون لري، خو دا موضوع د هغه د کار ارزښت نه کموي. توکوزاوا ریوتان هم په 1943 کال کې د فارسي ادبیاتو د سترو آثارو د معرفي کولو په اړه یو کتاب هم خپور کړ چې نوم یې ایران مونوګاتاری دی. د ایران کیسې په دې کتاب کې د خیام، حافظ، مولوی، نظامی، جامی او همدارنګه د سعدي د بوستان او ګلستان د منتخبو ژباړې شامل دي. توکوزاوا د سعدي په معرفي کې لیکي: ایرانیان د سعدي نازک او ښکلي الفاظ او څرګندونې د هغه طبیعي روحیه او د هغه د وینا عالي سټایل ته ارزښت ورکوي. سعدي خپلې خبرې په خوند او نرمۍ سره بیانوي، او د هغه تدریس اسلامي او عرفاني دواړه مفهومونه لري. همدارنګه تاکاسا کواشی په 1948 کال کې د ګلستان یوه بله ژباړه د سعدي بارا این په نوم خپره کړه. که څه هم دا ژباړه له تېروتنو خالي نه وه، خو دا د جاپاني مخاطبانو لپاره د دې ارزښناک اثر د معرفي کولو یوه بله هڅه وه. پروفیسر کورو یاناګي په خپل کتاب کې پروشیا بونگی شیچو د فارسی ادب روح او جوهر کې چې په 1908 کال کې خپور شو، د ګلستان تاریخ او په جاپانی ژبه کې د هغې ژباړې ته اشاره کوي، او د سادی د کړاوونکو ډک ژوند په اړه خبرې کوي. پروفیسر کورو یاناګي همدارنګه دې ته اشاره کوي چې د سعدي ګلستان د ایرانی ټولنې د اوسنی حالت او د ایرانیانو د ژوند د واقعیت انځور دی، او ایرانیان کولی شي چې په دې کتاب کې خپل اصلي څیره او شخصیت وویني.
اوریدونکو، په دې برخه کې بیا هم د هغو جاپانی لیکوالانو په اړه ژغیږو چې له سادی او د هغه له آثارو سره ژورې اړیکې لري. د ګامو ری ایچی نوم هم تل په جاپان کې له سادی او فارسي ادبیاتو سره تړل سوی دی. استاد ګامو یو مشهور ایران پوه و چې خپل ژوند یې د سادی د آثارو څېړنې او ژباړې ته وقف کړ. د استاد ګامو په لسمتلین کې د غملګر و زده کوونکو د ګامو ریچی سینسی کینن رونشو، یعنی د استاد ګامو ریچی یادنامې په نوم یو یادګار خپور کړ. دا یادنامه د استاد ګامو د تلپاتې لیکنو او د سادی د آثارو په اړه د مقالو ټولګه ده. په دې یادنامې کې یوه په زړه پورې مقاله د ایرانپو او د کلیوالي ټولنپوهنې څېړونکی د استاد اونو موریو لخوا یو ژوندۍ لیکنه ده. استاد اونو چې د استاد ګامو زوم و، په خپله مقاله کې د ګلستان په اړه تازه نظر لري. استاد اونو په خپله مقاله کې لیکي: ما د ګامو لخوا د ګلستان ژباړه څو ځلې ولوستله، او پوهیږم چې هغه خپل ټول ژوند د سعدي د آثارو او په عمومي توګه د فارسي ادبیاتو څېړنې ته وقف کړی و، او ما ولیدل چې هغه په څومره ستونزو او سخت کار سره دا لاره تعقیب کړه. استادونو همدارنګه دې ټیک ته اشاره کوي چې د ګلستان په اړه د هغه پوهه او درک له استاد ګامو سره توپیر لري. استاد ګامو د بودیزم او کنفوسیوس فکر په برخه کې په سابقې سره له سادی سره مینه درلوده. په داسې حال کې چې استادونو ګلستان د ټولنپوهنې له نظره او د ایراني خلکو د ژوند واقعیتونو ته په پام سره درک کړ. دا مناسبه ده چې پوه سو. استادونو د خپلې مقالې په پای کې لیکي: ما ولیدل چې باید ګلستان په یو نوې طریقه درک کړم. له هغه وضاحت او تفسیر سره متفاوت چې ګامو ورکړی دی، ما فکر وکړ چې د ګلستان یو نوې ژباړه باید په جاپانی ژبه ترسره سي. از ما دا فکر او احساس یو ډول رد او انکار دی، لکه د خپل پلار په وړاندې د یو نافرمان زوی چلند. د استادونو دا خبرې ښیي چې د سادې ګلستان یو داسې اثر دی چې تل کولای سي نوي تعبیرونه او مفکورې رامنځته کړي او مختلف نسلونه تفکر او تعمل ته اړ باسي.
عزیزانو، نن ورځ سادې لا هم په جاپان کې ښه پیژندل شوی او درناوی کیږي. د هغه اثار په پوهنتونونو کې تدریس کیږي او د هغه نظریات د دې خاورې هنرمندانو او مفکرینو ته الهام ورکوي. سادې نه یوازې د ایران شاعر بلکې د ټول بشریت شاعر دی. د هغه فکرونه په هر ځای کې چې وي کولی شي د خلکو لپاره د ژوند لارې خلاصې کړي او الهام بخښونکي واوسي. سادی نه یوازې په ایران کې بلکې په ټوله نړۍ کې د حکمت، پوهې، اخلاقو او انسانیت د سمبول په توګه پیژندل کیږي. د هغه نظریات له جغرافیایي او کلتوري سرحدونو ورآخوا د خلکو په زړونو کې خپل ځای پیدا کوي او دوی ته د ښه ژوند کولو لپاره الهام ورکوي. سادی یو نړیوال شاعر دی چې د ټول بشریت پورې اړه لري. هغه د شعر او کیسو له لارې نړۍ ته د سولې، دوستۍ، مهربانۍ او ایل پیغام رسوي او موږ ته یادونه کوي چې ټول انسانان له ظاهري تفاوتونو سره سره په حقیقت کې یو کورنۍ پورې اړه لري او باید د یو بل تر څنګ د یوې غوره نړۍ د جوړولو لپاره کار وکړي.
قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې وخت باندې ځای کې پای ته رسیږي. حاضر د مساسو له حضور اجازه غواړو.
بریالي اوسئ.
زلاندا یون
گرانو قدرمن اوردونکو، السلام علیکم. په دې هله چې روغ رمټ وي، د زلاندا یون د لړۍ لیوبل پروګرام سره ز امان الله زمانی او زما محترم همکار
جمیل حسین بنګ سره
ستاسو په خدمت کې حاضر یو. لکه څنګه چې پوهیږئ، د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى خمینی د روان 1404 هجری لمریز کال شعار د تولید لپاره پانګونه ټاکلې ده. نو نن به هم په همدې موضوع در سره وغږیږو. هیله ده چې د پروګرام تر پایه را سره مل اوسئ.
دوستانو، پانګه او پانګونه د هر هیواد اقتصادي ودې او پراختیا په بهیر کې یوه مهمه عناصر بلل کیږي، خو پراختیا د ټولو هیوادونو لپاره یو شان نسخه نه لري. هر هیواد د خپلو ځانګړو سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري شرایطو له مخې پراختیا ته د رسیدو لپاره بیلابیلې لارې تعقیبوي. له دې سره سره په دې توپیرونو کې ځینې ثابت اصول شتون لري چې د نورو هیوادونو له بریالیو تجربو څخه زده کړه ممکنه کوي. په تیرو برخو کې مو د سویلي کوریا، جاپان او تایوان تجربې وڅېړلې. په دې خبرونه کې د سخت ملي کار او زیار او سمارټ پانګونې پر بنسټ پراختیا یوه بله بیلګه څېړو، او هغه هیواد سنگاپور دی. سنگاپور د آسیا په سویل ختیځ کې یو کوچنی خاریا هیواد دی چې په معاصر پړاو کې د اقتصادي پراختیا یو نادر او ځلانده بیلګه ګڼل کیږي. د سنگاپور د پراختیا کیسه نه یوازې یو معجزه ده، بلکې د دقیقو واقعیت لرونکو او انعطاف منونکو پالیسیو پر بنسټ یو پلان شوی یو هدفمنده بیلګه هم ده. سنگاپور له شپیتو کلونو په لږه موده کې له یوې بېوزله مستعمرې په سمندري سوداګرۍ متکی وه او یوازې لومړنی زیربناوی درلودی، په یو شتمن او پیاوړی او د سړی سر عاید خورا لوړ عاید لرونکي باندې بدل شو. سنگاپور نه تیل لرل، نه د پام وړ مځکه، نه معدني سرچینې او نه هم په کافي اندازه د څښاک اوبه لرلې. خو څه چې درلودل، یو منظم مدیریت لرونکي طبقه، یو هوډمن دولت او روښانه تګلاره وه چې د موجوده ظرفیتونو په بسیج کولو او د کورنیو او بهرنیو پانګونو په هدفمند ډول تنظیمولو سره د بازار محوره پلان شوی پراختیا یو ځانګړی ماډل وړاندې کړ. سنگاپور خی یوازنی هیواد وی چې لا داسې محدودیتونو سره سره وکړې شول په هدفمند ډول له بېوزلۍ څخه شتمنې ته، له انحصار څخه ځان بسیانې ته، او له حاشیې څخه سیمه ییزې مشرې ته ورسیږي. او د دې معجزې راز په سرچینو کې نه دی، بلکې په سیاست، بنسټي نظام، وړتیا سالاری او د پانګونې په هدفمله لارښوونه کې دی.
دوستانو، د دې بدلون بنسټ د سنگاپور د لومړي وزیر لی کوان یو لخوا کیښودل شو. هغه له 1995 څخه تر 1990 پورې د دولت مشري په غاړه لرله. په دې دوره کې لی کوان یو په دې دیرشو کلونو کې د دې پر ځای چې د درېمې نړۍ د اقتصادي ودې شعارې ماډلونه لکه ملي کول، ځان بسینه یا د محدودو رانټونو ویش ته مخه کړي، یوه بېله لاره غوره کړه. هغه له پیل څخه پوه شو چې سنگاپور د طبیعي سرچینو بغیر بله چاره نه لري پرته له دې چې د خدماتو تولید او سوداګرۍ په مرکز بدل شي. له همدې امله هغه درې مهم اهداف په اجنډا کې شامل کړل. لومړی هدف د بهرنیو پانګوالو لپاره د باور رامنځته کولو په موخه د سیاسي او ټولنیز نظم او امنیت ټینګول و. دویم ګام د پراخې او تخنیکي روزنې له لارې د بشري سرچینو پراختیا، او دریم هدف په داسې پروژو کې د پانګې د هدفمند تخصیص لپاره دقیق بنسټیز ډیزاین دی چې تولید او صادراتو ته وده ورکړي. دا بنسټونه په تدریج سره د پراختیا په یوې نقشې بدل شول چې پکې د سیاست، اقتصاد، ښوونې او روزنې او بهرنیو اړیکو ټولې برخې د یوې لویې ستراتیژۍ په خدمت کې وي، او هغه د خدماتو تولید او سوداګرۍ په برخه کې په یوه نړیوال مرکز د سنگاپور بدلول و.
ایزانو په دې لاره کې یو مهم ګام په 1980 کال کې د ای ڈی بی یعنی اکنامک ډیولپمنټ بورډ بنسټ ایښودلو. هغه بنسټ چې اصلي دنده یې نه یوازې د بهرنۍ پانګونې جذب کولو، بلکې هغو برخو ته د دې پانګې لارښوونه وه چې ډېر تولید او د صادراتو ظرفیت ولري. د ډېرو هیوادونو په پوټه چې بهرنۍ پانګونه یوازې د سرچینو د پیچکارۍ په توګه منله، سنگاپور دا د یوې کنټرول شوې پراختیایي وسیلې په توګه اداره کړه. ای ڈی بی د مالیاتی هڅونو، صنعتي مزکی، د کاري ځواک روزنې او د سیاسي ثبات په اړه د ژمنې په وړاندې کولو سره لوی شرکتونه لکه ایچ پی، سونی، فلپس، شیل او رستا، آی بی ایم او انټل جذب کړل. تر 2000 کال پورې د سنگاپور د صنعتي صادراتو څخه د پاسا اتیا فیصد د بهرنیو شرکتونو لخوا ترسره کیدل، خو په یوه ځایي بنسټیزا فضا کې چې زیربناوی، قوانین او کاري ځواک د سنگاپور دولت په اختیار کې وو، په بل وینا سنگاپور د بهرنی ځایي صنعتي ټولګې کلاسیک ماډل عملی کړ، خو په یو موټی ملي مدیریت سره چې په اول سر کې د هیواد ګټې ساتلې، د دې صنعتي سیاست او د پانګې جذبولو ترڅنګ بشپړوونکي او اړین عنصر په زده کړه او مهارتونو لوړولو کې پراخه پانګونه وه. د نیو لیبرل کلاسیک ماډلونو برعکس چې بازار یې د پراختیا لاره ټاکونکي ګڼه، سنگاپور د کاري ځواک بازار په جوړولو کې د دولت رول په بشپړه توګه فعال ولیده.
دوستانو د سنگاپور دولت له 1945 څخه ورورو خپل خونیز جوړښت له انګلیسي استعماري سیستم څخه په یو مهارت محوره ماډل بدل کړ چې د صنعتي اړتیاو سره سمون ولري. تر 1947 پورې سنگاپور په آسیا کې د تخنیکي انجینیری او بنسټیزو علومو یو پیاوړی خونیز نظام درلود. د نانیانګ تخنیکی پوهنتون په تاسیسولو د تخنیکی پوهې د لیږد لپاره د امریکایي او جاپاني پوهنتونونو سره پراخې همکاري او د عملي ټکنالوژۍ په مرکزونو کې د پانګونې سره د کاري ځواک یو نوی نسل وروزل شو چې وتوانېږي په الکترونیک، کیمیاوي، بیولوژیکي ټکنالوژۍ، ترانسپورټ او نړیوالو مالي خدماتو کې فعاله ونډه واخلي. د احصایو له مخې په سنگاپور کې د تولید وده په 1990 لسیزو کې له 4% څخه زیاته وه، چې په دې موده کې د نږدې 9% اقتصادي ودې او سات سره یو ځای د دې لامل شو چې د سړي سر عاید په 1950 کال کې له نږدې $500 څخه په 2000 کال کې له $150 څخه او په 2040 کال کې نږدې $150,000 ته ورسیږي. د نړیوال بانک په راپور کې سنگاپور د حکومت مولۍ د کیفیت د ګراف له مخې د نړۍ په 5 مخکښو هیوادونو کې د دولت د مؤثریت، د فساد کنټرول او د عامه پالیسۍ اغیزمنتیا په برخه کې ځای لري. د دې حکومت مولۍ بریا باید د دې هیواد د پراختیا له اصلي ستنو څخه وګڼل شي.
عزیزانو، په حقیقت کې سنگاپور د یو اغیزناک، خوشمند یا سمارټ مداخله کوونکي دولت سره هغه پالیسي پلي کړه چې نه دولت پاله او نه کارنده وي او نه هم بې پروا او ظالمانه. د سنگاپور دولت د مرکزی پلان جوړونې او د بازار د تحرک ترمنځ یو مناسب انډول رامنځته کړ. د سنگاپور د بریا یوه بله مهمه برخه د لوړې ټکنالوژي او لوړ ارزښت لرونکو برخو ته د پانګې په لارښوونه کې ده. د 1980 له وروستیو سنگاپور ورو کاري صنعتونه ارزانو هیوادونو لکه ملایشیا او ویتنام ته ولیږدول او خپل تمرکز یې په بنسټه صنعتونو ته واړاوه چې پکې درملیزې صنایع، مایکرو الکترونیک، نانو ټیکنالوژي او په دې ورستیو کې مصنوعي ځیرکتیا شامل ده. دولت د ساینسي پارکونو له 100 ملیتی شرکتونو سره د ګډ نوښت مرکزونو او د ځای په بنسټه شرکتونو څخه د ملاتړ لاره د اقتصاد د یو نوي نسل بنسټ کې خود چې نور یوازې په بهرني پانګې متکی نه وو، بلکې په خپله د نوښت تولیدونکي شو. د او ای سی ڈی د معلوماتو له مخې په سنگاپور کې د ناخالصو تولیداتو په پرتله د سیډنو او پراختیا لګښت په 1950 کال کې له 0.8% څخه په 2023 کال کې له 2.1% هم زیات شوی دی.
دوستانو، د سنگاپور د اقتصادي پراختیا په زړه کې یو له هغو کلیدي بنسټونو څخه چې اکثره وختونه له پامه غورځول کیږي د تیماسیک هولډینګز پانګونې شرکت دی. دې بنسټ چې په 1940 کال کې د دولت لخوا تاسیس شو، د دولتي او خصوصي پانګونو په تنظیمولو کې مهم رول ولوباوه. تیماسیک د دودیزو ملي شتمنیو صندوقونو برعکس نه یوازې د دولت پانګه ساتله، بلکې دنده یې درلوده چې دا په مشخصو لارو او په لوړ مؤثریت سره پانګونه وکړي. په بله وینا، دا د پانګې په بازار کې یو فعال لوبغاړی و. د تیماسیک جوړښت داسې ډیزاین شوی و چې د دولتي مالکیت په ساتلو سره عملیاتي خپلواکۍ او مسلکي ځواب ویلو ته د خصوصي شرکتونو له معیارونو سره سمون ورکړي. دا بنسټ هم په ځایي شرکتونو لکه سنگاپور ایرلاینز، ډی بی ایس بینک، سنگتل او ایس ټی انجینیرینګ کې ونډې لري، او هم په بهرنیو پروژو لکه په چین، هند، بریتانیا، امریکا او لاتینی امریکا کې مالی مرکزونه لري. د دې بنسټ د پانګونې بیرته ستنیدنه په تیرو 3 لسیزو کې په کال کې په اوسط ډول شاوخوا له 6% تر 7% پورې رښتینې راپور شوې ده.
ایزانو، د دې پروګرام وخت ملته پای ته ورسید. تر بل همداسې پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
الله مو ملا او ملګری.
تلپات خوشبویی. تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاره عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گرانو اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لټوګي بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل علا شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیت چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړئ نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل علا شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شننی کې سستی ده. او که چیرې د شننی خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېدا او د بدن د یوه غړي له کاره لویدا وروسته پوهیږو، او له بوډا کېدا وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېدا وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دی. دا سینه چې ووایو خدای پاک نعمت را کړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت را کړی، نه بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړې کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانهو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړی یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکری یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان. Thank you.
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ բադր 526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն և խաղաղություն։ Սկսում ենք 2 ժամյա երեկոյան մեր աշխատանքը, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե։ Բարեկամներ, թվականի սուլիսի 10-ն է, Իրանում 1404 թիվն է, Թիրամսի 19-ն։ Ձեզ ենք ներկայացնում 5-7-ի 1 ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Ինչպես ամեն օր այս ժամին ծրագիրը կսկսենք մի գեղեցիկ երգով։ Ժամը 19-ին ուղիղ ռադիոյեթերում կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քաղաքական մի հոդված։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ եթեր կուղեկցի հետևյալ հաղորդումներով. Գեղարվեստի հաղորդումը, այնուհետև կլսեք մի գեղեցիկ երգ, ողջյուն բարեկամ, գրքի հմայքն, երեխաները վիրտուալ միջավայրում և իրանցի ճանաչված դեմքերը. Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ 2 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում ձեզ համար այս ժամին կաշխատեն Արթին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։